السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو دا پروګرام لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم موضوع له پامه غورځولې. دا په داسې حال کې ده چې پرون د تعلیم نړیواله ورځ ولمانځل شوه، خو میلیونونه افغان نجونې له لوړو زده کړو او دغه راز تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو نه بې برخې دي. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د سیمې هیوادونه باید له افغانستان سره د مثبت تعامل د زیاتوالي او دوام لپاره سیمه ییزې سلام مشورې ترسره کړي. ښاغلی متقی دغه غوښتنه پرون چهارشنبه په کابل کې د سیمې د هیوادونو له یو شمېر سفیرانو او ډیپلوماتیکو استازولیو له سرپرستانو سره په غونډه کې وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي، غونډه کې د روسیې، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، هند، ترکیې او اندونیزیا لوړپوړو ډیپلوماتانو ګډون کړی و. د افغانستان اکثره ګاونډیانو د طالبانو د واکمنۍ په نږدې دوه نیمو کلونو کې له دې هیواد د امنیت او مخدره موادو د قاچاق په ګډون د ځینو ګواښونو په وړاندې تل اندېښنې څرګندې کړي. سره له دې چې د سیمې اکثریت هیوادونو د طالبانو له حکومت سره سیاسي او اقتصادي اړیکې ټینګې کړي، خو تر اوسه د هغوی حکومت د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په رسمیت نه دی پیژندلی. د زده کړې د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د افغان ښځو او نجونو د تلپاتې ځواک ستاینه وکړه. د سفارت پرون چهارشنبه ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر ولیکل چې د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس ای آی ډی په 2023 کال کې له افغانستان سره د تعلیم په برخه کې د 50 کلونو لپاره د 9.5 میلیونه ډالرو مرسته ژمنه وکړه. سفارت که څه هم په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړې د لګول شوو محدودیتونو یادونه نه ده کړې، خو ویلي دي چې متحده ایالات غواړي دا ډاډ ترلاسه شي چې په افغانستان کې ټول نجونې او هلکان د باکیفیت زده کړو له حق څخه برخمن کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستندویه صندوق یونیسف په وینا په اوس وخت کې په افغانستان کې 3.1 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته له تلو بې برخې دي، چې څه باندې 60% یې نجونې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو ضد اداره یو ان او ډی سی وایي اوس وخت دی چې د افغانستان د خلکو چې له مختلفو بحرانونو سره مخامخ دي لاسنیوی وشي. د افغانستان لپاره د دې ادارې مشر انوبا سود پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې د کوکنارو له کار څخه د بزګرو د منع کولو، د اقلیم د بدلون او هیواد ته د بیرته راستنیدونکو کډوالو اغیزې او هم د نشه یي توکو پراخ استعمال ټول د دې سبب شوي چې د افغانانو جدي اړتیاوې زیاتې شي. میرمن سود په یو ویډیو کې چې پر دې پاڼه یې خبره کړې د نورو ستونزو ترڅنګ ویلي چې د کوکنارو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا د 2023 کال بندیز د دې سبب شوی چې بزګر د خپل عاید ډیره برخه له لاسه ورکړي، او د اقلیم د بدلون له امله رامنځته شوې وچکالۍ هم د بزګرو پر کرنیزو محصولاتو او مالدارۍ ډیره ناوړه اغیزه کړې ده. د غزې په خان یونس کې د ملګرو ملتونو د زده کړې یو مرکز چې زرګونو بې ځایه شوو پکې پناه اخیستې د اسرایل تر حملو لاندې راغلی، چې د دې مرکز د مسؤلینو په وینا ډیر تلفات یې اړولې دي. په غزا کې د ملګرو ملتونو یو جګپوري چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې پر دې مرکز د اسرایل له حملې وروسته په څو ودانیو کې اور لګېدلی او د دې ویره شته چې خلکو ته به درانه تلفات اوښتي وي. په غزا کې سیمه ییزو چارواکو ویلي چې اسرایلي ځواکونو پر خان یونس د بریدونو په جریان کې په غزا کې روغتونونو ته لارې او هم د جګړې له سیمو د خلکو د تېښتې لارې بندې کړې دي. د اسرایل پوځ ویلي چې په دغه برید کې په نښه شوی ځای د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګریزه ډله بولي یو مرکز و. خان یونس چې په دې وروستیو کې پرې د اسرایل پوځ بریدونه زیات کړي، د غزې د مرکز جنوب ته په 25 کیلومترۍ کې پروت دی. د اوکراین د استخباراتو مرکزی اداره وایي په دې اړه کره معلومات نه لري چې د روسیې په لویدلې الوتکه کې څوک سپاره وو. د راپورونو له مخې د روسیې یوه پوځي الوتکه پرون چهارشنبه اوکراین پورې ته څیرمه بلوګراد سیمه کې راوغورځېده او سپاره ټول کسان پکې ووژل شول. او ټاکل شوی چې د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره کرکټ لوبډله سبا جمعه له نیپال سره لوبه وکړي. دغه لوبه به د جنوبي افریقا په ایست لندن کې د کابل په وخت د غرمې په 12:00 بجو پیل شي. افغانستان تر اوسه په دې جام کې له پاکستان او نیوزیلند سره لوبې کړي چې دواړه بایللې دي. د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره نړیوال جام د 13 جنوري په 19 جنوبي افریقا کې پیل شوی او 14 ټیمونو پکې ګډون کړی دی. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلې شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې ساعت ډیره برخه کې د ازادي رادیوي مجلې پروګرام اوري چې تر ډیره ادبي او فرهنګي مسلو ته ځانګړې شوې ده. دا پروګرام درته ورسته احمد شیبر وړاندې کوي، خو دا پروګرام لاندې خبري برخه هم لري. په دې کې به ووري چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي نړیوال ټولنې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم موضوع لپاره غورځولې. دغه سازمان یو لوړپوړی غړی ویلي افغانستان کې ورستر بلنجونې او میرمنې د حاکم حکومت لخوا ځپل کیږي، او دغه نیوکه داسې محل کیږي چې پروند تعلیم نړیوال ورځ ولمانځل شو. یو شمیرنجونې هم دغه وضعیت دوام ډیر نه هلي کړي. تفصیل د نوریاس نوري پر راپور کې اورو.
د زده کړې د نړیوالې ورځې په مناسبت چې پرون چهارشنبه د جنوري له 23 سره برابره وه، د طالبانو پر حکومت د نړیوالو د انتقادونو په ترڅ کې د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو د برخې مسؤل هیدر بار وویل چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې پر ښځو او نجونو فشارونه دوام لري، خو نړیوالو هم د افغان ښځو له مسلې ځان شاته کړی دی. هغې دا خبره بیګانه وخت ازادي راډیو ته وکړه او ویل
There's absolutely nothing to celebrate in Afghanistan.
It's nothing more than that in Afghanistan ki de stakinari wala uraz wal mantashi haqiqat ki tulanari bayad da sharam ehsas ukti sakasani da se mahal shata kade che de wahi wa tulin june uswani khazi la miashta o kanun rahisi la stakinari pati shwidi putula ki de taliban ul khwa de khazon june de zapulo patras ki da gaiqam ham turusa amali shwai aw la pati prakh shwai.
هدر باران دارنګ وویل چې طالبانو د دا ډول اقداماتو په وړاندې د نړیوالو غبرګون په نلیوالتیا او خپل حالت د چارو په پریښودو پورې محدودېږي. طالبانو د 2020 کال په اوړي کې وخت له رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل، او د 2022 کال په ډسمبر کې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونو دروازې هم بندې کړې. طالبانو تر اوسه د ښځو پر زده کړې د لګول شو محدودیتونو د لرې کولو لپاره د نړیوالو پرلپسې غوښتنې له پامه غورځولې، او هم د دې هېڅ رک نه لګېږي چې طالبان به کله ټول ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو او ښځو پر مخ پرانیزي. که څه هم د طالبانو د حکومت اړوند مسؤلینو پرون چهارشنبې په کابل کې د زده کړې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه غونډه کې په افغانستان کې د زده کړې د بهیر د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړې، خو د راپورونو له مخې په دې غونډه کې د نجونو او ښځو د زده کړې موضوع هېڅ مطرح نه شوه. دغه ګونګ حالت هم ډیر نجونې خپل راتلونکي ته ناهیلې کړې دي. منیجه هلی کوزی چې وقته د طالبانو د رسیدو په مهال په لسم ټولګي کې ووایي نه پوهیږي کله به هم خپل نیمګړې زده کړې بشپړې کړي کنه.
از اینکه مدت دو نیم سال می شود که مکتب برای ما
تا چې دو نیم کال کېږي چې ښوونځي زموږ پر مخ تړل شوی، دا ډېره دردونکې ده. تر ټولو بده خو لا دا ده چې موږ د ژوند له هدفونو لرې پاتې شوي یو. زما په څېر په زرګونو نور نجونې هم له زده کړې او خپلو هدفونو لرې پاتې شوي دي. نور د دغه وضعیت زغمل ډېر سخت دی. د یلدا نیکزاد په نوم یوه بل نجلۍ چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په مهال په یولسم ټولګي کې ووایي که طالبان هر ډول یونیفورم یا جامې ټاکي، دوی ورسره ستونزه نه لري، خو د ښوونځي ورد بیرته ورته پرانیزي. پرون چهارشنبه د زده کړې د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا هم یو ځل بیا زده کړو ته د افغان نجونو او میرمنو د لاسرسي غوښتنه وکړه. ویل چې تعلیم د افغانستان د راتلونکي لپاره یو بنسټ دی، او ټول نجونې هلکان ښځې او سړي باید له دغه اساسي حق څخه برخمن وي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف په وینا په اوس وخت کې په افغانستان کې 3,000,000 ماشومان له ښوونځي بهر پاتې دي چې څه باندې 65% نجونې دي. د نجونو پر زده کړې د طالبانو د بندیز له دوام سره به د هغو نجونو شمیر لا زیات شي چې له زده کړو محرومیږي، ځکه تر شپږم ټولګي پورې زده کړې د نجونو لپاره وروستی حد دی، او له هغې وروسته دوی په کور کېنول کېږي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د دغه ولایت پر سلمانیانو ځینې بندیزونه لګولي. په مرکز کابل کې بیا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې داسې څه امر نه دی شوی. نور لا به دې سپوږمۍ نه اورو.
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د شپږمدیز اعلامیې په خپرولو سره په هرات ولایت کې پر سلمانیو ځینې بندیزونه لګولې دي. په دې اعلامیه کې چې د خپرېدو دقیقه نیټه یې نه ده څرګنده ویل شوي چې د نارینه وګیرې دې له یوې قبضې نه لنډیږي، د سر ویښتان دې هغسې نه اصلاح کیږي چې په دې اعلامیه کې د اسلامي شریعت خلاف ښودل شوي، او دغه شان د سړیو عروضې دې نه ټولیږي. په ټاکلي وخت د لمانځه ادا کول، په سلمانیو کې د موسیقۍ او سندرو نه غږېدل، او هر ډول زیرو عکسونو او تابلوګانو لری کول هم د دې اعلامیې د مادو یوه برخه ده. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پر خپلې ایکس پاڼې دغه اعلامیه جعلي او د مورزینو کار بللی، خو په هرات کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې مشر عزیز رحمان مهاجر په هغه ویډیوي کلب کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی دا محدودیتونه تاییدوي. نوموړي په دې ویډیو کې ویلي
ځینې داسې اصطلاحات شته چې لویدیځه نړۍ کفار او کوریایي کاروي. دا نوي ځوانان هم د سر ویښتان هماغسې جوړوي. دوی ته داسې مواد ورکړل شوي چې د سر ویښتان باید نور هغسې جوړ نه کړي لکه نور یې چې جوړوي. موږ خپله ښه کلتور، دود او اصطلاحات لرو، هغه باید وکاروو چې د موږ له اصولو سره سم وي. ستونزه نشته، نو ځکه دوی ته اعلامیه ورکړل شوي چې ګیره ونخرئ او نه د له قبضې څخه لنډوي.
په همدې حال کې د هرات ولایت یو سلمان چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، د دغو بندیزونو پخلی کوي او د دې بندیزونو د بد اغیز په اړه د خپل کار راتلونکي ته اندېښمن دی. نوموړي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا د لګول شویو بندیزونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ټول مسلمانان باید د امر بالمعروف او نهی عن المنکر واوري. وایي چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر پرته نه کیږي چې زموږ ټولنه پرمختګ وکړي او مخته لاړه شي. موږ ته یې دا توصیه کړې چې که تاسو ګیره وخرئ، پر سرلیکې واچوئ، ویښتو ته سټایل ورکوئ، نو تاسو کفارو ترمنځ څه فرق پاتې کیږي؟ د کفارو سره هیڅ توپیر نه لرئ.
یو بل سلمان چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
که دا سټایلونه کم شي زموږ په کار به خورا لوی اغیز وکړي، ځکه چې زموږ کار ټول د ورځې په سټایل پورې اړه لري. ممکن زموږ مشتریات 50% کم شي او موږ په دې اړه ډېر اندېښمن یو.
خو د هرات ولایت یو ځوان بکتاش د دغو بندیزونو په غبرګون کې له موږ سره په خبرو کې وویل
دا سینه د هر څوک خپل ذوق او سلیقه لري چې باید په خپل نظافت او پاکۍ ته ورسیږي. هو، په قرآن کې هم راغلي چې نظافت د ایمان یوه برخه ده. موږ په خپل پوهیږو چې ګیره ساتل ثواب لري خو ګناه نه ده، مګر داسې ښه نه ده چې دوی په زوره پر یو شخص مني.
د هرات ولایت سلمانۍ د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې لخوا د خپلو کارونو پر وړاندې په داسې حال کې دغو بندیزونو ته اندېښمن دي چې مخکې د دغې ادارې لخوا د نارینه او خیاطانو په کار چې د ښځو جامې ګنډلې هم بندیزونه لګېدلي وو.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
نن د جنوري 15مه په روسیا کې د ازادي راډیو د خبريالې آلسو کورماشو یو د توقيف سل ورځې پوره شوې. نو موږ چې د روسیې په وزندان کې ساتل کیږي وایي د غیر عادلانه توقيف سل ورځې پوره کیږي، خو د وضعیت په سختۍ زغملي. روسیه تر اوسه له دغه خبريالې سره د لیدو او له هغې سره د مشورې لپاره د امریکا درې غوښتنې رد کړي. جزئیات له نوریاس نوریاو.
د ازادي رادیو خبريالۍ آلسو کورماشو وایي چې د روسیې په کازان ښار کې په یو توقيف کې ساتل کیږي وایي په ټول ژوند کې خلکو ورته ورونه پرانستي او وروسته د ورونو پرانستل پیل کړل. لومړی د خپل ماشومان او نور نږدې خپلوانو پر مخ، او وروسته هم د نورو هغو لپاره چې د دې مرستې او ملاتړ ته اړتیا درلوده. میرمن کورماشو یو واچ د توقيف په دې موده کې د خپل کورنۍ ملګرو همکارانو او نور خلکو لخوا لیکونه تر لاسه کړي وای چې دغه لیکونه نه وای نو یقینا چې ژوند به دلته ډیر سخت وو. د آزاد اروپا آزادی رادیو عمومي رئیس سټیفن کاپوس وای اني و ورځ هم په غیر عادلانه توګه د زندان تر شا ساتل کېدل یو تراژیدي ده. خدا چې په ناحق یو امریکایي تابع د سلو ورځو لپاره د روسیې په یو زندان کې ساتل کېږي دا د قهر وړ ده. کورماشه یو چې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې نیول شوی، لومړی په دې تورن شوی و چې د روسیې حکومت دی و بهرني ایجنټ په توګه د سپ لپاره غوښتنه نه وړاندې کړي، او دوه میاشتې وروسته د روسیې د پاوز په اړه د درواغو په خبرولو تورن شو.
د ازادي راډیو د راپور لمخې د لومړی مورد لپاره په روسیه کې تر 5 کلونو پورې د بند سزا ټاکل شوی او په دوهم مورد کې هم تر 10 کلونو پورې. په خپل کورماشي او ازادي راډیو دغه تورونه رد کړی او ویل دي چې موسکو نوموړی ته د خبريالۍ د کار په خاطر سزا ورکوي. میرمن کورماشي وا چې د امریکا او روسیې دوه ګونی تابعیت لري تر اوسه ورته اجازه نه ده ورکړل شوې چې مشورتي خدمتونه ترلاسه کړي. په دې اړه د امریکا درې غوښتنې روسیې رد کړې دي. د ازادي راډیو عمومي رئیس ښاغلی کپوسو ویل روسیه باید نوموړی له قیدو شرط پرته سمدستي آزاد کړي. هغه هیله وښوده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ژر تر ژره د میرمن کورماشي وانیول غیر قانوني وبولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان متیو میلر د جنوري په 13 ویلي چې متحدو ایالاتونو د میرمن کورماشي و قضیې ته ډیر پام اړولی. د هغه په خبره دوی د دغه قضیې د ټولو اړخونو په اړه معلومات راټولوي، د حقایقو ارزونه کوي او قانون څیړي تر څو پر اساس وکول شي یوه سمه پریکړه وکړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعت
د هلمند نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکو له وچکالۍ سر ټکوي. دوی وایي چې وچکالۍ کډه کولو ته اړ کړي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې اورو.
اقلیمی بدلون د افغانستان په جنوب کې د خلکو پر ژوند جوړی او ناوړه غیزې کړي. د هلمند ولایت د یو شمیر ولسوالۍ اوسیدونکو د وچکالۍ له وجې خپل مینې پرېښي او ځینې نورې بیا غوټي سره تړي څو له خپلې سیمې کوچ وکړي. وچکالی د اقلیمي بدلون فایله ده. د افغانستان د جنوب په ګډون ګڼنور ولایتونه یې هم زیانمن کړي دي. د هلمند د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکي شاولي وایي
په تکلیف دغه نه په تکلیف چې ودغه ځای ته وس پلاړي چې کډی جنوب ښتنه خو مې دغه ځای ګور دغه پنځش پر وجری بم زکه ده. په دغه وجری بم زکه مې اوی معنا غنم دی واخ دا وچکالی خو هغه وخت کې چې وبوي 2 انچ 3 انچ دغه ځای سم 15 خوراره مخیست دي شپږ خوراره مې مخیست یا ته خوراره مې مخیست چې مې مخیست اوس که سره کې عوام د 15 بیا من 15 بیا من نه چیش.
د هلمند شاوخوا واتیا سلنه اوسیدونکو اقتصادي سرچینې له کرنې او مالداري خړوبېږي چې اوس مهال وچکالی لګړو کسانو اخیستې دي او ځینې پاتې کسان یوازې شپې او ورځې سبا کوي. د افغانستان په جنوب کې بزګران اقلیمي بدلون دومره زیانمن کړي چې په خوا په دغه ولایتونو کې پر 40 متره برمی وب کولې خو سي پر 140 او یا هم پر 150 په ډیر کم وخت کې بزګران او به پیدا کوي. د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکو د طالبانو او نړیوالو غوښتنه کوي چې بندونه دی ورته جوړ کړي او دې ته جواب مهار کړي.
موږ دغه غواړو چې دغه د فرحات بند چې راته وتړ شي خوشاله موږ وبه پیدا کړو. موږ نوزاد منځکه ټوله خرابه ده. خاطر نه وبوسه چې سیم بیا نه زده شاو فاګر د کڼوډې سوي خاص وس وبه وای استیو جوړیدل بهر از مشکارونه سم وو دغه د فرحات بند مشته وتړ شي ډیر خوشاله.
نو موږ دا غواړو چې مشته د فرحات 15 وتړي کدا 15 ور نه تړسي نو ټول ولسوالي به سکوت سی ولاړه بس بار بس.
د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې اکثره هغه سندونه نهرونه او ویالې وچ سیوي او یا یو به کمې سیوي چې په خوا به خلکو د څښاک او کرنې لپاره ترې ګټه اخیستله. د اوبو متخصصان وایي افغانستان لا هم د ځمکې سره کافي اوبه لري خو دا چې سمینه مدیریت کیږي خلک او ځمکې له تندې سره مخامخ کړي دي.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 45
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 45.
ازادي رادیو 14 ساعته
اوریدونکو د دې پروګرام خبري ټولګه همدومره و. اوس هم راځو د ازادي رادیوي مجلې پروګرام ته چې احمد شیبر چمتو کړی.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کله موکو. طالبانو په کابل کې اوشمیر کتابونه له کتاب پلورنځیو ټول کړي.
د کتابونو چې تحریم شوی دی هغه سیاسي او تاریخي کتابونه دي.
په دې خبرونه کې له استاد شاعر درویش تورانی سره د نوی چاپ شوی اثر ویر لړلې داستان پاړه شهید لیو.
دا د نصرو د نظم د سرحدونو د شپکې د منځ تللې ښکاری.
شعر لرو.
او مخولی ارزوګانې نیمه لوڅي نه په کور ای ساري دلی نا وتلی.
دا به هم واوري چې په کندهار کې د سرخونی انا مقبره جوړی شي او خلک ورته خوشاله دي.
کم کندهار شپږ د کېجن په امدی خلکو دی.
د تاریخي ځایونو ساتنه د پرشتہ سره مهمه ده.
طالبانو په کابل کې د کتاب پلورنځیو یو شمېر کتابونه ورټول کړي دي. په دغو کتابونو کې سل عنوانه داسې کتابونه د طالبانو د استخباراتو له لورې مشخص شوي وو چې ځینې یې نن سبا په بازار کې نشته. خو ازادي راډیو ته د یو شمېر کتاب پلورنځیو څښتنانو په دې شرط چې د امنیتي ملحوظاتو له امله به یې شخ او نوم نه خپریږي ویلي دي چې د طالبانو د استخباراتو غړیو تېرونې په خپل سر یو شمېر کتابونه په سلیقوي ډول له کتاب پلورنځیو ورسره وړي دي او بیا یې دې کتاب پلورنځیو ته ویلي دي چې د دې په عوض کې به دوی ته ممکن پیسې ورکړي یا به د قرآن کریم نسخې ور وسپاري. د کتاب پلورنځیو ځینو مسؤلینو ازادي راډیو ته دا هم ویلي دي چې پخوا هم د طالبانو د استخباراتو غړیو غوښتل چې ورته هڅه وکړي، خو د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکي به ترمنځ شول او د دې سانسور مخه به ونیول شوه. دا چې اوس څنګه د استخباراتو غړي توانېدلی دي چې داسې څه وکړي د دې علت لا نه دی روښانه شوی. لننه نشته دیرش لسیز مخکله ممکنه و چې په دې ډول چارواکي د خپل ذهن مخالف کتابونه له بازارونو ټول کړي، خو نن سبا چې انټرنیټ عام دی هیوادونه تر ډیره د کتابونو په سانسور سترګې پټوي، ځکه چې د هر کتاب سانسور د هغه کتاب لپاره یو ډول اعلان دی او د خلکو ورپام کیږي چې په دې کې به څه وي. همغه ده چې داسې کتابونه په آنلاین بڼه هم په اسانۍ ترلاسه کولی شي. یو له هغو کتابونو چې په تیرو څو لسیزو کې د نړۍ په یو شمېر هیوادو کې سخت بندیز پرې لګېدلی دی د هندي ولاصل بریتانیایي لیکوال سلمان رشدي کتاب شیطانی آیات دی چې لومړی ځل د 1983 کال په سپتمبر کې خپور شو. د دې ناول له چاپ وروسته هند اعلان وکړ چې مذهبي اختلافاتو ته لمن وهي باید هند ته داخل نشي. بیا وروسته د دې کتاب په خپرېدو په پاکستان او بنګلاديش کې بندیز ولګېد. ایرانی چارواکو د سلمان درشتی د قتل فتوا ورکړه او د ده د وژلو لپاره په میلیونونو ډالر جایزه وټاکله. په دې ناول کې یو امام ته اشاره شوې ده چې په تبعید کې ژوند کوي او له انقلاب وروسته خپل وطن ته ستنی شي. په ایران کې د دې ناول د نورو هغو ټکو ترڅنګ چې له دین سره په ټکر کې احساس شوي دي، دغه د امام مسله هم ډېره غندل شوې ده او ایرانیان وایي چې د سلمان رشدي هدف امام خمینی دی. د سلمان رشدي دغه ناول ته که څوک له دې نظره وګوري چې د ابن اسحاق له سیرت او د طبري له تاریخ استفاده کړې ده او هدف یې دین ته په درنه نه کتل دي، نو بیا له اسلامي نظره خبره کفر ته وزي. خو که دې ناول ته له بل نظره وکتل شي چې دا کیسه ده، سبک جادویی ریالیزم دی، پیښې اوسنۍ دي او حتی د پیل پیښې داسې ده چې الوتکه پکې سقوط کوي، نو بیا ممکن څوک وایي چې دا په خیال ولاړ نقل دی. په خپل رشدي په یو مرکې کې ویلی وو چې د جبرائیل کیسه یو تشبیه ده او هدف می داو چې دا ووایم که انسان ایمان وبایلي له منځه ځي. د شیطانی آیاتونو په کتاب باندې په یو شمېر اسلامي هیوادو کې سانسور د دې سبب شو چې د سلمان رشدي په ټولو هغو 1900 کتابونو کې چې تر اوسه چاپ شوی دي هیڅ یو دومره ونه پلورل شي لکه هم دا ناول. وړم کال د اګست په 12مه چې کله د امریکا په متحد ایالاتونو کې وکاس پر سلمان رشدي په چاړې حمله وکړه، په بل ورځ په امازون کې د نړۍ تر بل هر کتاب شیطانی آیات ډیر آنلاین وپلورل شو. دلته یو بل سوال هم مطرح دی، آیا له داستان او شعره د عادي خبرو معنا اخیستلې شو؟ که داسې وي نو خدای پاک خود شاعرانو په برخه کې وایي چې یقولون ما لا یفعلون، او موږ په خپلو ادبیاتو کې هغه ډیر مشهور شاعران که د ظاهري معنا په ټول وتلو کفر ته وځي. د بلخ مولانا جلال الدین وایي ما ز قرآن مغز را برداشتیم، قش را با دیگران بگذاشتیم. د دې بیت د الفاظو د معنا له مخې مولانا بلخي قرآن کریم ته په دې سترګه کتلی دي چې یو برخه یې لکه پوټکی اضافي ده او یو برخه یې لکه مغز د کار ده. په دې حساب خبره ناسمه ده.
په معاصر او مشهور شاعرانو کې علامه اقبال لاهوري په یو بیت کې وایي: دین مؤمن دین تدبیر او جهاد، دین مولا فی سبیل الله فساد. د ظاهری معنا لمخې کې چیرته یو څوک د یو عالم دین فساد وبولي، نو خبره کفر ته وځي. د سم او ناسم معلومول سخت کار دی، ځکه چې د تخلیقي آثار او فهم آسان نه دی. په پرمختللو ټولنو کې اکثر پوهان په دې باور دي چې علم له هغه کتاب زده کیږي چې ستا له نظر سره په ټکر کې وي. که ستا له نظر سره یو وي، نو بیا خو ستا په علم څه ور زیات نه شول، زده سري بیرته تکرار کړل. په اسلامي پیر کې د عباسیانو په خلافت کې ادبیاتو ډیره وده وکړه. هغه وخت د یونان د فیلسوفانو کتابونه په بغداد کې وشبړل شول. د فلسفې یو مهم بحث د خلقت بحث دی، نو که په هغه ټول د کتابونه تلل شوي وای، نن به نه ابن سینا وو، نه ابن طفیل، نه به د ابن رشد سره پاتې وو، او نه هم د نورو عالمانو. البته د طالبانو له لورې په سانسور شویو کتابونو کې چې تیره اونۍ سانسور شول، یو شمېر سیاسي دي. خو د سانسور د مشخص قانون نشتوالی د دې سبب شوی دی چې کتاب پلورونکي او لیکوالان پوه نه شي چې کوم کتابونه سم او کوم ناسم دي. په دې اړه د دوو لیکوالو نظر په دې راپور کې در سره شریکو.
لږ تر لږه د څلورو خبرندویا ټولنو مسؤلینو او کتاب پلورونکو چې نه غوښتل په دې راپور کې نمونه او غوښنه خبره شي، ازادي رادیو سره په خبرو کې ادا کړي چې د طالبانو د حکومت استخباراتي کسانوي ل کتاب پلورونځي او ګودامونو تر 500 زره بیلابل دوله کتابونه ټول کړي او دوی ته د میلیونونو افغاني وزیان اړولې. د کتابونو خبرونکي او پلورونکي وایي په وړل شوی کتابونو کې تر ډیره تاریخي، سیاسي، دینی او د افغانستان د شخصیتونو په اړه لیکل شوی کتابونه دي. دوی دغه شان وایي چې د کتابونو د ټولېدو تر څنګ ورته د مسؤلینو لوري د لسګونو کتابونو یو لیست هم سپارل شوی او په کله کتره دغه کتابونو د نه پلور غوښتنه شوی. د کتابونو خبرونکي او پلورونکي دا هم وایي چې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلینو د کتابونو لزګونه خبرونکي وزارت ته وربللي او په دې اړه ورسره خبرې کړي. په دې خبرو کې د دوی په خبره کتاب پلورونکو ته د کتابونو د تاوان د ورکړې موضوع هم مطرح شوی او مسؤلینو ژمنه کړې چې په دې موضوع به په لوړه کچه خبرې وکړي. ازادي رادیو د اتاوی پښتو او دری کتابونو یو لیست هم تر لاسه کړي. هغه لیست چې د کتاب پلورنځیو د اداله مخې د طالبانو حکومت ورته سپارلې ورته دغه کتابونو د نپلور امر پکې شوی. په دغه لیست کې تر ډیره د سیاسي او تاریخي کتابونو نمونه شامل دي او داسې کتابونه هم پکې شته چې د پخوانیو افغان شخصیتونو او دغه شان د پاکستان د کورنی سیاست په اړه لیکل شوی. وزیرستان اورسته تمزای په نوم کتاب هم د بندیز په دینوم لړکی ځای شوی. دا دغه کتاب لیکوال نذیر احمد سهار ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو لوري د کتابونو د بندیز په برخه کې شخصي او سلیقوي برخورد شوه.
اکثریت کتابونه چې بندیز په باندې لګیدلې دي دغه محتوا غیر مذهبي اړخ لري. اصلي مسله د طالبانو د حاکم فکر او نظر چې دوی لري د دې ده. زما په دې کتاب په شمول باندې ډېر کتابونه چې تحریم شوی دي هغه سیاسي او تاریخي کتابونه دي چې د پښتنو د افغانانو په جغرافیه باندې راڅرخي، سیاسي مسایلو باندې بحث کوي لکه دولت جوړونه.
د ادعا کوي چې د طالبانو لوري د کتابونو د بندیزونو د کمیټې زیاتره غړي سیاسي پوهنه لري او ډېری یوازې دینی زده کړې لري. دی وايي باور لري چې دغه کمیټې د ټولو کتابونو محتوا په دقیق ډول نه دلوستي او خایي وازي د کتابونو د نمونو پر بنسټ اقدام کړی وي. د تیر جمهوری حکومت پر مهال د اجرایه ریاست ویان موجب رحیمی چې لګ تر لګه په دریو خبرو شوی کتابونو یې بندیز لګیدلې، ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبانو د اقدام له ټولو نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دی.
طالبانو دا اقدام د ټولو نړیوالو قوانینو برخلاف تر سره کړی. طالبان غواړي په دې ډول محدودیتونو سره خپل عقاید او خپل لیدلوري خپل فکر له مخې په خلکو تحمیل کړي.
خو ښاغلی رحیمی وایي په اوسنۍ نړۍ کې خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري، د یو شمیر کتابونو په پلور او ویش بندیز خې پایلې ځکه نشي لرلای چې خلک د مطالعې لپاره له نورو لارو هم ګټه اخیستلی شي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان عبدالمتین قانی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دې وزارت د هنر او فرهنګ مرستیال مولوی عتیق الله عزیزی د کتابتون او کتابولۍ کلتور د ساتنې او ودې د سمپوزیم په پرانیست غونډه کې وویل چې د یو شمیر هغه کتابونو په پلور او خپراوي بندیز لګیدلی چې د ده د ادعا له مخې د ملي او اسلامي ارزښتونو سره ټکر درلود.
محدود هغه کتابونه چې هغه د موږ د ولس د وحدت د نړولو د عقایدو د انحراف ذهنیت ته د اکاذیبو د دروغو د ننویستلو یو محدود څه کتابونه وو چې دلته په پروژوي شکل باندې لیکل شوي او په ځینو کتابخانو کې ښودل شوي وو خرڅلاو لپاره. هغه هم په دې خاطره کتابداریو ته دا ویل کتابخانو ته چې دغه له مطالعې نه یوې څنګ ته کوي.
خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلینو یو شمېر رسنیو ته ویلي چې د خلکو د ذهني انحراف د مخنیوي لپاره به له کتاب پلورنځي او ځینې کتابونه راټول کړي. کتاب پلورونکي وایي له یوې خوا د بازار نشتوالی او له بل خوا د یو شمېر کتابونو په پلور بندیز د دوی کاروبار زیانمن کړی دی.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کره کتنه ل آزادي رادیو.
ویر لړلې داستان د استاد شاعر درویش تورانی نوی اثر دی. دا منظوم اثر درې برخې لري. د پیل په خبرو کې شاعر او لیکوال درویش تورانی د نامتو فیلسوف کیر کیګارد خبره اقتباس کړي ده چې وای د لنګواله په وخت د وی مور چیخي بغي واوره او د ځنکدن په شیبو کې د مرګ خولې ته د تلونکو انسان لا سوب شي وحل وګوره. بیا ووایه چې کوم ژوند چې په دې توګه پیل کیږي او بیا په دغه ډول پای ته رسیږي آیا کېدای شي چې هغه به د دې لپاره منست راخلی وي چې څوک خوان پکې واخلي؟ د ویر لړلې داستان د منظومه سر پاړه په مشال رادیو کې زما همکار احمد شاه سمی له استاد درویش تورانی سره شخې دلی او لمړی د دې خبري وضاحت ترې غوښته چې دا خیال څنګه ورته پیدا شوه.
شاعر دې د څه منصوبې نه جوړي. شاعر چې بس لیدلې دي څه ویلې دي په ذهن په مختلف خانو کې پراته وي بس هغه څه یو خیال کله یو خیال کله بل خیال قربان جنان رامازلی جه سوک الهام ورته وای او سوک سور ته وای نو او خیال لاس یو خو هر خیال چې راځي اول ور راسي خام شکل کې اسی بس خو سر په وای یو راغوندې او ورو بیا یو خبر ورسره نشلی بیا بل خبر ورسره نشلی بیا بل نشلی دا نه نو بیا یو پورا یو شکل واخلو دا هم دغه سم ځان دی خیال راغلی او بیا تر مختلفو مرحلو ورو تیرې دی او اوس بیا دغه شکل یو واخلو یو بس ورته کښېنستم بل کورو مې دا وکړی دا.
او دلته تاسو خپل کتاب پر درو برخو ویشلې دی چې لمړی د انسان په ژوند کې د اوهامو یا توهماتو په اړه ده، دویمه د ټولواکۍ او د واک هوست ځنګړې سوي دا، دریمه برخه بیا د ولسواکۍ پاړه ده. خو په دې ټولو کې د انسان تراژیدي بیان سوي ده. نو ولې مو تراژیدي ته زیات پام کړی دی؟ ولې مو د انسانانو د ژوند هغه خوشاله برخه نه درخسته؟
ما د خبرې دا یو ډول وضاحت کړی دی چې دا تراژیدي چې د انسان دا دغه انسان مختلفات ستونزې د مشکلات او د چیلنجونه دا اصل د انسان د برخاتو وزروم دغه دی. انسان چې تر دې ځای راغلی دی هغه دغه د مختلفو چیلنجونو سره په مقابله راغلی. یو ستونزه ختمی بل را پورته کیږي چې هغه اصل د خپل وس او قوت ورته زیاتوي او دا هغه د ختمولو چل د کوي او تر هغه تیریږي. نو داسې مطلب دغه د دې ته کې تصور بنیادی دغه دی چې دې دنیا ته جنت ته چې انسان رالی په جنت کې انسان هیڅ نه کول، هیڅ مسله نه ورته، هیڅ ستونزه ورته نهسته چې بیا ولاړ شي بیا به هم ستونزه نه وي. په جنت کې چې انسان ناست دی هغه هیڅ اضافه نشي کولی، هیڅ تخلیق نشي کولی، بس ناست به یو خورچ شي بیا. نو دلته چې دی که نه دا هر څه انسان چې د دې په سره مقابله کوي او د مقابلې په نتیجه کې دا هر څه چې مخته راغلي دي، دا هر څه پیشرفت او پرمختګ چې شاید انسان کړی دی هغه د په انګریزي کې سترګل ورته وایي د دې په نتیجه کې کړی دی.
نو تاسو د انسان مبارزې ذکر وکړي، خو دلته زما پوښتنه دا ده نو انسان څنګه له دې ستونزو څخه وتلای سي یا په څه ډول یو مثالی ټولنه رامنځته کولای سي، یا انسان ولي نه دي توانېدلی چې یو مثالی ټولنه رامنځته کړي؟
وزدان کړه دا مثالی ټولنه چې راسي انسان پیشرفت به ودرېږي لکه په جنت کې. دلته
ستون زینو دی بحرکت کی نو اوس چې ته ګورې هم دا د ولسواکۍ یا د ډیموکراسۍ زمانه چې د کومو ملکونو کې چې دا اوس خپل انتها ته رسېدلې ده خو دا به یو بل شکل اخلي. هغوی چې ډیموکراسي کې دا حکومت د ولس وي او ولس چې څوک شنولی دی د هغه څه غوښتنې لري او هغه غوښتنې ډېرې زیاتې او دی مجبور وي چې دا به ورپوره کړي که نه نو هغه یې لرې کوي. نو دا چې اوس دوی لګیا دي دا نور ملکونه لوټي د هغو دولتونه د هغو هر څه وړي د خپل وطن ته خو هغه خلکو د پاره وړي هغو چې دی کښېنولی دي که دغه راسې که نه هغه سوسایټي هغه ته چې ورته وایه که نه دا خو په کمیونیزم کې دا تصور و چې کلاسلس سوسایټي به راځي که نه او خلک به د خپل ضرورت مطابق چې دي خپل دغه اخلي که نه خوراک به کوي او د صلاحیت مطابق کار به کوي که نه. نو دا یو قسم آیډیل سوسایټي وه خو هغه د انسان ونه رسېد په منځ کې دا کیسه ودرېدله. نو زه دا وایم که نه چې دلته په دې دنیا کې داسې دغه راتلل نظام یا انګریزي کښې سوسایټي ورته وایه چې هغه کې ستونزې نه وي او بس انسان هغه خپل یو ډیل شی جوړ کړي دا د انسان د پرمختګ د درېدو سبب جوړېږي.
ښه مننه. یو بلې موضوع ته به راسو. تراژیدي د نورو ژبو په ادبیاتو کې هم بیان شوې ده. دلته په پښتني ټولنه کې مو ولې دې ته مخه کړه ځکه دلته خلک خپلې ډېرې تراژیدۍ لري غمیزې تیرې کړې دي المیې لري.
دا سوال ده یو شاعر څه مه کوه چې ولې درته مخ شاعر مجبور دی چې په دا لاره به ځي شاعر کې دننه یو فشار براغه باندې او دا نور په زمانو کې چې دا افلاطون څه راواخلي که نه چې هغه ول چې بس دا شاعر مجبور دی چې دی به د هغه قوت په خوله کوي که نه نو د آسماني کوتو تر اثر لاندې د پدای د خپلې هغه جمهوریت څه وایستې که نه. نو دغه پس بیا ټولو خلکو دا تصور دی او اوس ما دغه تصور دی کله چې دا ما چې څه ویلي دي دا نو ما په خپله خوښه دا نه دی منتخب کړی زما ذهن ته یو خیال راغلی دی او هغه خیال زه پر دې به مجبوره کولم چې بس ما ولیکم. تاسو به هغه کلاسیکي ډرامه د یونانو د دوی د ویلي که نه چې هلته دوه قسمه ډرامې چې یوه ټریجډي ده یوه کمیډي ده. کمیډي د خوشحالي ده په خوشحالي باندې ختمیږي او ټریجډي چې ده دغسې دردناکه ده او هغه ارستو چې پولیټکس کې که نه هغه د کتارسیس یو تصور دی که نه چې دغه چې خلک ګوري په هغه وخت نو د تیاتر و د خلکو چې دا خپل کم په ذهن کې دا تشویشات دی دا غم دی دا درد دی او داسې دی دغه ډرامه ګوري هغه د ده د رحم او د خوف چې هغه جذبات هغه را لړزیږي د دې چې انسان وژړی که نه. نو دغه چې دی دا یو قسم د انسان زړه سپکوي چې یو څوک د تیاتره څه راووتو چې ټریجډي به وکتل هغه به ځان د خپل ذهن داسې سپک محسوسوي. موږ هم په دې دغه چې ډېر لوی غم وي کم سړی چې نه وژاړي وایي دا سړی خرابېږي ولې چې دا هغه غم هلته په ذهن کې پاتې دی چې وژاړي نو دا وځي که نه. بل خبره دا ده چې انسان دا نقل چې دی دا د خوشحي که نه. دا هم چې دا غم و په ټریجډي و دا شیان چې په ادب کې راشي نو بیا ادب د انسان د ژوند چې دوی نقل ورته وایي که نه نو هغه کې بیا یو هنر په شکل کې بیا خلک غم ګوري نو بیا دغه د بل غم یې که نه چې د تې ګوري نو هلته بیا انسان ځان باندې هغه شی دقیق کړه چې دا خوف و رحم چې دی هم پر هغه باندې رحم یو دا خوف ور سره چې ما سره سي نه چې دا وشي که نه. نو بهرحال دا یو لویې فلسفیانه خبرې دي که نه په دا خو موږ پوهېږو نه بس موږ دغه شاعري ده دغه خیال په ذهن کې راغلی و او دغه په دې راغلی و په دغه هم په ذهن کې راغلی و چې دا د انسان بره تک چې دی که نه هغه دغه مشکلات چې دي دا دی پر مخ بیایي که نه مشکلات نه انسان بدرېږي.
ښه مننه. او بل د پښتو ادب په تاریخ کې پر یوه موضوع باندې دومره اوږده منظومه نه تر سترګو کېږي په دغه ویرلړلې داستان کې تاسو سل نظمونه په 10,000 مصرو کې بیان کړي دي دا جوړښت مو ولې په نظر کې نیولې دی؟
ګوره دا خو اوس دا چې په پښتو کې ظاهره ده چې دا داسې نظم نشته خو دا زما دغه شده په دې کې یوه خبره داسې ده چې دا سل بیلی بیلی کسی دی پخپل زی بچه دایوه کسا ہوا ہے لکه غزل کې شعرونه بیتونه نو غلس بیت ته یو بیت پکې وایم بس نو بس باندې کې بس دایو متیم کافی دی کنه او نظم بس سر تر پای وای هغه نظمونه چې اوږده نظمونه دی هغه د سر ته شو کې تر پای به وای دا بس دایو کیسه ده دا د انساني چې دا کوم غمیزه ده دا زمانی سره روانه ده کنه یو فلم دی روان دی کنه دا یو څو ننداری دی یو څو سینونه دی کنه هر کس پر خپل ځای یو سین بیل تراله بس او دا زی دی وکاتی ابل بلډ یا به ځای وکاتی کنه نو دا چونکه دا لوی داستان هم لیو دا هر داستان بیا دا کې دونه دا چې دا هر منظومه ده دا بیا ځان له خپل یو مکمل داستان دی او دا اگر داستانونه چې پر لپسې کې دا نو د ټول انسان د بره تک حماسه ده
څه ابل د تاسو خپل کتاب کې د شاوخوا سلو کتابونو حواله راخستې دي او زیاتره نظمونه چې تاسو لیکلي دي هغه مستند دي او پر واقعیتونو ولاړ دي نو ولې مو دا کار په نثر کې نه کاوه چې شعر ته مو مخه کړله
کوم سړي چې دا تاج محل جوړاوي هغه کته سړي ته ویل اشاره ته اوس دا څه د کوم مزای دي دا نو څنګه مرمرونه راوړي دي او دا نو ډبرې راوړي دي خو سیدا خو ساده دا خوش دي استعمال کړه چې مرت استعمال کړه دا زی به جوړ شي دا بنگلا به جوړ شي دا محل به جوړ شي دا بچا به کې وسی رابل به کې وسی رتا څه دا کیسې کټاری سره دوه کړی دي نو دا هم یو سوال کې دی شو دا غس او دا غا چې کوم هغه استټیک سنس دی هغه په هغه نه مطمئنه کېدی کنه اوس دا چې دا شاعري یو بیله دنیا ده او نثر یو بیله کیسه ده او دا خو یو پوره یو تعمیر دی کنه نو او هغه دا چې څنګه شعر دی هغه چې څنګه نثر دی دا نو بس لکه زه دغه ویل سم کنه لچې د تاج محل جوړولو خو ډېر معماران به خوبونه لیدلي کنه خو هغه د خښتو په دغه باندې اطمینان نه کاوه چې زه په خښتو جوړ کوم کوشش کوي کنه چې تار شی په تاج محل سره تاج محل سره وینه دی خو بیا هم شش محلات جوړ شوي دي په هغه کې شش ډبرې لګېدلې دي نو شیان لګېدلې دي نو زه دا وایم کنه چې دغه د نثر او د نظم دا خبرې بیل کیسې دي کنه بس شاعر شاعر دی هغه ته خبره راځي او خپل یو شکل اخلي او دغه شکل دا زما په ځین کې دا خیال را پیدا شو دغه شکل په قصې دي
نو دغه شکل یا بڼې په یو بل پرتنه ځین تراله چې بیا مو ولي په مقفا ډول نه دی لیکلي دغه شعرونه چې معرا نظمونه دي زیاتره بلکې ټول او ردیف او قافیه نه لري دغه بڼم به څنګه ورته خپل کړله
کب دا چې موږ تاسو دغه ویل سو چې دا څنګه موږ د زین چې د شاعر زین دي کنه په هغه کې چې کوم هغه ټیکنیکس پراتی دي دا د معرام یو نوې شی ورنه وته لیدل کنه نو بیا یو آزاد نظم هم یو شی دی شاعر تخیل کې اوس پروت دی کنه هغه چې یو شی زیږي کنه نو دا شی هم خپل هغه اثر په کې لري یو ځای خپل کار وکړي کنه نو زما په ذهن کې هم ظاهر چې مورا نظمونه ما نورم لیکلي دي زما په دا نور شاعري کې په نظمو کې پابند هم شته مورا هم شته خو دا داسې دي کنه چې دا لکه دا ته چې اوس د نثر خبره کوي دا داسې دي لکه بیخی و نصر ته نزدې دی لکه دا نصر جملې دا چې ما چې لیکلې دا چې ته وای نو د دې مصرو د الفاظو ترتیب بیخی نصر د نصر جملو ته نزدې دی دا چې واستوای په دې کې د الفاظو په لحاظ او تشبیهات او اشتهارات او عشان چې په شاعری کې دا ټول صدا یو داسې ساده شکل دی چې په دې یو عام سړی چې الف ب نیز دا چې ته دغه په سمه طریقه دغه یو داستان ورته ووایه د سره تر پایه دی دا ستا په خبره پوهېږي او دغه داستان پر ده باندې هغسې اثر کولی شي لکه د اعظم خان دریادرخانی نقل چې دی اوري لکه د رابعه او د فتح خان نقل چې اوري کنه نو دا چې ته وایه ته په خپله دا د نثرو د نظم دا سرحدونه داسې پکې د مونږه تلل ما به خرج کړی
تر کومه ده چې ما د کتاب ولوستې دلته زما ورستي پښتنه ده چې تاسو په خپل کتاب کې ل ادم نیولې بیا تر دې دمه یعنی چې کله تاسو د ورستي نظم په خبره په 2020 کال کې دیموکراسي او ولسواکي د کابل پر هوایي ډګر د لوټکو په وزور پسټال له هغه ځای بیرته وتله. ستاسو په خپل نظر په پښتو ادب کې د بشر د تاریخ دا ډول منظوم بیان څار زشت لري؟
دا خو نو د لوی سره چې موږ دا وایو چې شعر څار زشت لري، بیانو د شعر د مختلف قسمونو دي، دا څار زشت لري. دا موږ اوس کوم خبره د ټریجری او د کومېډي وکړه، دا څار زشت لري. دا چې دنیا ته ډراما رااله، دنیا ته دا فلم رااله، دنیا ته نو دا ټول شان ارزښت لري. دا د انسان په خټه اخښلی دي، انسان تخلیقی، انسان ته چا دا نه دی ویلی. انسان چې تر څو د دنیا ته راغلی دی، دا څه د اندازه ده چې هغه دغه کیسه او دغه شعر دا د ته په خمیر اخښلی دی. او دا یو وایي چې لږ ډیر هغه شعر لیکي او شعر وایي، یو هغه چې دغه دومره ډیر نه دی دا شی په دغه په خمیر کې، لیکن دا چې اوریا دا اورېدو دغه په ټول انسانیت کې موجود دی. نو دا شی اوس دا چې دا ارزښت دی، نو دا ارزښت پر ټول شعر چې د ادم اولاد شر راغلی دی ځکه دا ورسره ملګری شوی دی، کیسه چې راغلی دا ورسره ملګری شوی دی. دغه تخلیقي ادب چې ورته وایه، دغه د تخدد انسان د تخیل پیداوار چې ته ورته وایه کنه، نو دا د دې چې کوم ارزښت دی، نو اگر چې هغه ارزښت ته موږ هم په نظر دی تم کتلای شو، دلته خبره صرف دا ده چې دا تخلیق معیار تر رسیدلی دی کنه دی رسید. بنیادی شی دی هغه دی هغه استتیک ویلیو چې ورته وایه، هغه جمالیاتی قدر چې ورته وایه، هغه پکستان کنسته چې پاکستان تر څومره حد پاکستان دا شی اور باندې خبره کوي چې اول دی لپاره بیا خپل خلک چې هغه بیا د تلی چې په دې کې استتیک پلیجر چې ورته وایه، هغه جمالیاتی هیز چې ورته وایه، خون چې ورته وایه، هغه څومره دی. دا نو بیا اوس یار لوستون کې څومره خلکو دا کتاب ویلی دی، یو معیار دا دی. دویم دا چې بیا موږ تاسو از موږ کرکتون کې چې دی هغه پر دې باندې بحثونه کوي، هغه دا وایي چې په دې کې دا شیستا، په دې کې لږ دی، په دې کې زیات دی. نو دا بیا د هغه خلکو د تلولو دا عادت، شاعر په دې شیانو ډیر نه پوهیږي. ما چاته ول ما دا شاعری داسې زده کړې ده لکه دا سایکل چې څوک چلوي، یو ماشین سایکل چلوي هغه په دې نه پوهیږي چې دا زول نه گزاري شي، دا بل چروان کې دی ویل گزاري شي، دا توازن دا واه هغه په دې نه پوهیږي. خو بس دا چلولې ده، چلوي چلوي دا پریکټس ته د دې قابل کړې دي چې دا چلولې شي. موږ هم بس دا شاعری دا عاشق وو کنه سایکل دې چلوي، اوس دا نور کیسه چې دی هغه به چې په دا خبرو پوهیږي هغه به نور خلک دي. نو دا نور خلک کې تاسو مرزینو
له استاد درویش تورانی سره مو د احمد شاه زمي مرکه اوریده.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې د ژوند آزمایشت په نوم د ډاکټر اکبر اکبر شعر لرو. دا شعر د دوی په شخ کې سره اور.
اسمان تکی دود خیر او شر برجلی د ژوندون د کور لغالی برسللی پدی منس کی داز میخت په امو پړو د انسان د ارادو ظلمو زنګلی اسمان تکی دود خیر او شر برجلی د ژوندون د کور لغالی برتللی اسمان څکی دو د خیر او شر برجلی د ژوندون د کور لغالی برتللی پدې منس کی داز میخت په امو پړو د انسان د ارادو ظلمو زنګلی د محال د منګوټی د غړی شګی د محال د منګوټي د غړې شګي د عجل د پریختو ګوتو شمیرلی د عجل د پریختو ګوتو شمیرلی د حالاتو لالهندو ماشومانو د حالاتو لالهندو ماشومانو د تاریخ د ارتقا څنګه سندلی د تاریخ د ارتقا څنګه سندلی د باور د لارو د خپو تناکی د باور د لارو د خپو تناکی د شکونو د ازغنو لارو پلی د هوس لوګي او ويرو بلادار د هوس لوګي او ويرو بلار بومیاندو د هوس لوګي او ويرو بلار بومیاندو د التیاو بلاګانی زیګولی او مخولی ارزوګانی نیمه لوچی او مخولی ارزوګانی نیمه لوچی نه پکور ایساری دلی نه وتلی او مخولی ارزوګانی نیمه لوچی نه پکور ایساری دلی نه وتلی دلندی ورکلی دلاسو مرغلری چاخرلی چال خاورو ټولولی دلندی ورکلی دلاسو مرغلری چاخرلی چا د خاورو ټولولی د غورزنګ له هډوکو ماتو قرار ستړی د غورزنګ له هډوکو ماتو قرار ستړی هر سکون د خوځېدو پاپۍ نیولی تور ماخام د لمر د لوی څراغ تور ماخام دل مر دلوی چراغ لاندی شپی دستورو ملغلرو رنولی تور ماخام دل مر دلوی چراغ لاندی شپی دستورو ملغلرو رنولی د تزاد د جنگیالو د چلو چکو د تزاد د جنگیالو د چلو چکو د ژوندون د ارتقام راندي غړلي د تزاد د جنگیالو د چلو چکو د ژوندون د ارتقام راندي غړلي او د عقل د کتاب نیمګړې پاڼې او د عقل د کتاب نیمګړې پاڼې د حیرت مجهولو ټکو ډکولی او د عقل د کتاب نیمګړې پاڼې د حیرت مجهولو ټکو ډکولی نو آسمان سکی دعا د خیر او شر برجلی نو آسمان سکی دو د خیر او شر برجلی د ازمیخت د کور لغالی برتللی آسمان زکی دو د خیر او شر برجلی د ازمیخت د کور لغالی برتللی چې پدی کی خپل واقعي انسان ته وې چې پدی کی خپل واقعي انسان ته وې چه بدی کی خپلواکی انسان تو ویل زا آزادی چه پکوما مخز غلی زا آزادی چه پکوما مخز غلی
دښوند اسمه شعر د ډاکټر اکبر اکبر په اټل هیلي کتاب کې چاپ شوی دی. دا کتاب د 2002 کال په روسیو کې په لندن کې د ای کتاب په بڼه آنلاین چاپ شو چې د امازون له لارې خلک اخیستلی شي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د کندهار پارغنده پولیسوالی کې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا د مقبره د بیا رغونی چاري د 12 میلیون افغاني په لګښت پیل شو. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزیر مولا خیر الله خیرخا د دې مقبره د رغولو د شمنې ترڅنګ دا خبره وکړه چې د هلمند د بوست د لرغونی کلا د بیا رغونی چاري په هم پیل شي. تفصیل پر راپور کې
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزیر مولا خیر الله خیرخا د یک شنبه په ورځ د کندهار پارغنده پولیسوالی کې دا احمد شاه بابا د مور زرغونی انا د مقبرې د بیا رغونې د چارو د پیل پر مهال وویل دوی هڅه کوي چې د لرغونو عبیداتو د وضعیت او لومړیتوبونو په نظر کې نیولو سره د عبیداتو د بیا رغونې چارې تر سره کړي. د نوموړي په وینا د زرغونی انا مقبره به د اطلاعاتو او کلتور وزارت په بودیجه د 12 میلیون افغانۍ په لګښت د درو میاشتو په مده کې ورغول سي.
د مخکنه چې موږ چیر واره غلی چې کتنې محلات یې شنو نو بیا موږ معلوماتو په لټه وکړل د غزې د جوړو لپاره چې دا ویل پر غسی یو حالت پاتې شوی دی. بیا الحمدلله د معلوماتو سو چې مخکې د غسې یو خو دا کار بیا څه درېدلی وو نو دا غزه لپاره د مبلین صاحب حب الله هم د خاصه هم د سپارښتنې دا و چې د غزې نو چې کوم د غسې یو حالت کې هغه چې جوړ شي مخکې مستوی چې تای د لیکل وی نور هم ګورو عام طور د افغانستان اسلامي امارات هوډ لري چې په هر ځای کې د غسې ابي دي وي زموږ تاسو تاریخي ځایونه یو د خپل وس مطابق باید خپل واغت لاس واچو او کار وکو. البته د نور سره هم شریک مو سات هم وای بازی کوم سات هم کوم کنه کلی دی پر غول کی
د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیر الله خیرخوا د غراز ژمنه کړي چې د هلمند د بوس د لرغونی کلا د بیا رغونی چاري به هم پیل کړي. نو مولي د غراز ویل چې د 012 پنوم یو نظامی قطعه جوړ کړي چې د تاریخي سیمو او ځمکو د غصب مخنیوي وکړي.
هریمونه می د عبیدو ټاکلې دی ورته چې په څوک نه راتیږي که چا کړی وي نو هغه د دې څخلاصې دی نه هغه سره محکمه روانه تر څو پر چې موږ دغه شی بیا سره خپلو نو په هم کې زموږ ول خپل ولسته سپارښتنه هم ده د یو سړي پر حق باندې تجاوز نه دی سړي د یو سړي حق دی غصبي د ټول افغانستان ملت حق دی دا د یو مشترک هویت او تاریخ دی بر ملک مشترک اجتماعي ده به د جن سړي لري وو شي بل په حفاظت کې باید کوشش را سره وکړي همکاري وکړي نه دا چې دی پر هغه باندې راسکیږي هغه دی غصبي نو دې لپاره کلک هوډ لرو ان شاء الله جذب اجازه ورنکو چې هغه زموږ تاریخي زایونو ته ځان نه کوي خپلای مکه په یو نامو بل نامه باندې هغه غصب کوي او دغه څخه شخصي استفاده کوي.
په عین وخت کې د کندهار وسیدونکو د تاریخي عبادتو بیا رغونه یو مهم او اړین ګام بولي او غوښتنه کوي چې د هیواد ټول تاریخي عبادتي ورغول سي.
زمانم پیدا ګول دی ورو د تاریخي عبادتو رغول خو ډیر مهم دي ځکه د ازمر تاریخ هم په دې خلکو باندې پیژندل کیږي لکه میرویس خان کا احمد شاه بابا نازوانا کم کندهار شپې ژوند کیږم په همدې خلکو دی هک اولیت هم باید ته ورکو وسی چې دا ورغه وسی ځکه سیلانیان دي
د تاریخي زاینو ساتنه د پرشتا سره مهمه ده ځکه هر سیمه چې د پاغه خپل تاریخي زاینو باندې پیژندل کیږي او ارزښت لري.
زرغونه انا چې د احمد شاه بابا مور او د خپل وخت پوها او هوښیار شزبلل کیږي د یو لسو څلور بیا او یو لسو شپږ اتیا هجری کلونو ترمنځ وفات شوه. د هغه مقبره د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په کوهک کلی کې د کلون رئیسی په نیمګړی او خراب وضعیت کې ده. د 2019 کال په نیمایي کې د تیر جمهوریت حکومت دا غمحال د اطلاعات او فرهنګ وزارت موین ارواشاد پوهان رسول باوري کندهار ولایت د سفر پر مهال د زرغونی انا د مقبرې د بیا رغونې اجمنه کړې و خو د نامعلوم دلیل له امله د مقبرې د بیا رغونې چاري وځندې.
پر راپور کې مو واوریدل چې د زرغونی انا مقبره به د درو میاشتو په ترڅ کې ورخول شي. د زرغونی انا د وخت د کیسه مشهور ده چې وای په 1904 ابیایم کال کې احمد شاه بابا د حکومت چارواکي وروغشتل او له هغه سره د کندهار شهر د ساتنې په اړه مشوره وکړه. پوغوند کې پریکړه وشوه چې د دشمن د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره دی ل شهر دی والونه راوګرځول شي او خندقونه دی جوړ شي. کله چې زرغونه انا خبره شوه نو بابا یې وروغشت او ورته ویل زوی حق افغانان چې له دیوالونو او خندقونو د باندې شون کوي هغه په څنګه له دشمن ساتي. بابا غلی شو او د زرغونی انا خبره یې ومنله بیا د خندقونو او دیوالونو ودان نشو. د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام مو هم دومره وزه احمد شبر لتا سو اجازه اخلم شدی.